سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه په تور هم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دوړلورو د پولیسو ساتو ځوکونو ترمنځ جګړه شوه په ننګرهار کې د طالبان د حکومت یوې سرچینې له تور همي ازادي رادیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه ورسلاغه پیل شو چې د پاکستاني وی وړې بي پيلوټ الوتکې د دوی پر وی پوسی بریده وکړ سرچینې چې د موجود اساسات له کبله نه غوښتل نو می وخت شي د غبریت کې چاته ځان نه دیوخته د سرچینې په ټکو دوړلورو دی بل پر اهداف د توپونو او نورو درنو وسلو ډز کوي تر هم د فبروري له وشته مې را پدی خو د هر ډول تک راتک او سوداګری پر وړاندې تړل شوی دی د غلطه د جګړې د دوړلورو د سلګونه کورنۍ بيځای شوی او خواندیسی متعتل لیدي د تورخم په نننې جګړه کې افغان خبريالان هم ټپي شو دي په تورخم کې بیسې مې خبريال نن چهارشنبه ازادي رادیو ویل چې په نننې جګړه کې خبريالان ټپي شو دي چې رښتې وځکته نه سکتے لسی بیت خبريال په ټکو ټپي شوې کسان ته په جوا خبريژن او حریت په نوم د وی وی پانه خبريالان چې هوار ممرای د لګیدو لقب لټمې شو دي په تورخم کې نن غرب محل زلبیا د پاکستاني او طلب د پولیسو ځوکون ترمس جګړه پیل شوې د فبروري له وشتې مې رئیس لکه په تورخم کې طالبان او پاکستان زو کونترمنځ مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوه تدریزل د چې د پاکستان او طالبانو ځوکونو نه خټه کیږي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه هغه غړي چې د کابل وېډګر کې د 2023 کال د بریټ پټړاوني ول شوې د افغانستان ته ودی شریف نن چهارشنبه د کپینزل سم پر خپل اکسپانه یا پخونی ټیوټر ویل کل چې د شریف لا په نوم د دشت غړي د افغانستان او پاکستان غړي پولي تریجدي د دې په عملیات کې نیول شوې د طالبان وینځ بیل مجید د شهباز شریف د دغه سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د دشت غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې دایش پاکستان ته پناوړی اولته زایل جوړ کړی دی هغه زیاته کړه د موضوع هیڅ په افغانستان پوری اړه نه لري دا په اصل کې د چنن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل چې په افغانستان کې د ډیر لس امریکایي سرتیرو د وژنې عمل نیول شوی دی ترامپ کته هم د دغه نیول شوی کس هویت څرګند نه کړ خو له پاکستان دغه د نیولو له کبله مننه وکړه په لور ته د امریکا د فدرالي څیړونو د ادارې اف بی آی مشر کش پټیل ویل چې دغه کس تیر شپه د دوی د منګولو ته رسیدلې ده د 2023 کال د اگست په شپږ ویشتمه نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په وایډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې ډېر لس امریکایي سرتیري او یو سل بیا ډېر افغانان پکې وژل شول د دې عملی پړه د اسلامي دولت یا د شتل خراسان څنګه منلې وه د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلور اړخیزو لوبو کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شو د فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل پاڼه چې دغه لوبغاړي لیرانس خد برازیل ساو پاولو او کورتیبیا خارونو ته روان شوي دغه سلور اړخیزو لوبي د برازیل افغانستان ایرلند او ګرینلند د ټیمونو ترمنځ دي د دې سلور لمړنۍ هغه سبا پنځمه د برازیل او ګرینلند ترمنځ ترسره کیږي ورسته خبرم د کرکټ لړګره د کرکټ د تلانو جمعي چمپینز ټرافي دوه مانی ما پایلوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ بل شو د لوبي په چا نیوزیلند وګټل د تو په نه یا بیټینګ پریکړه وکړه د نن ورځې برلې لوبډله په د راتمکې یک شمې پورس د مارچ په نهمه له هند سره پایلوبه ولري هند پرونه سره له په سلور وکټو مات ورکړه او پایلوبه ته الاره ومندله ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې ورته لشي امریکا ولسمشر وايي هیواد د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوین تاري عملی ترهکونکو نیولای وړاندې با په خبرونه کې واوري ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه تصویب کړه
دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییز ډیپلوماسي د پراختیا لپاره
او روزګان کې به وځل سره د افغاني سیمه شلي لوري مرسته شوي خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري عملی طرحه کوونکی نیولی دی. ډونالډ ټرمپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله د دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنکړه، خو ویل چې دا د هغه دیارلس امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمله کې وژل شوي وو. ټرمپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا دا کس افغانۍ بللی دی. طالبان د حکومت انزبیلو مجید بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري. نور جزئیات د کرم له کرم په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ویلي په 2021 کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید طرحه کوونکی چې دیارلس امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
خوښیم نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه هم دا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز دایشا
د او دا چې دایشا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ټلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړي دي.
تعلیم او تربیه می بینن و
نو موږ زیاته کړي چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره چهارشنبه پورس په خپل ایکسپانه لیکلی یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د دیارلس امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 120 ډیر افغانان ووژل. که څوم د امریکا ولسمشر کانګرس سره تیر شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شوی افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي ویرونکي او له بې وسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 12 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشی شوی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یوه بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 125 غړو هیوادونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزی عزی په راپور کې.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمه ییز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4 په خپل وی پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي د 125 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز اس ډي جی اس به د پراختیا او سیمه ییز اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمایزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ آسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی لوجستیکي او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د طریقې به د هغې سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات د بدلونونه دي رامنځته شي. دا هېوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسي اقتصادي راشه درشه به زیاتیږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان پروتوکو د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارپو عنایت الله اسحقزای په دې باور دی چې ملګر ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یونما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغیزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی پکې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپلو تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بې ګټې بللای او ویلي دي چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکران ولسمشر ورته ویلي د خپل بعد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ترامپ تر لوړې وروسته تېره شپه د کانګرس دوړو جایرګو ته په خپله لمړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغه اوږده وینا کې د اوکران په اړه نور څه راغلي تفصیل یې له اسد الله الدین نه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کانی زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ترامپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کانی زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ترامپ ویلی د غلی کې راغلی چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ترامپ تر وینا مخکې ویلی و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ترامپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې لکبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ترامپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمنی یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 114 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 102 میلیارد یورو لګولې دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریځ په اړه دغه خبره داسې مهال وکړي چې متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د فبروري 28 په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نکړه چې تمه یې کېده. ډونالد ټرمپ د مارچ په 3 رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ په بیګنۍ وینا کې له زلنسکي سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دوی یو بل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې ښه خبرونه په لار دي. ښاغلی ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپل کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په څلورو یا اتو کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږونه یو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوند کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
مالور دانی په کور ناشتي دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیست دي.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی اسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان میشه ټولنه د اورزګان کې کڼې کورنۍ سره امراستو ارتیا درلودل په تړاو باندې وای. اورزګان ولایت افغانستان میشه د ټولنې مشنن دغه خبرې په اورزګان ولایت کې چې باندې 300 کورنۍ سره د امراستو د ویش پر مهال وکړي. نو موري وای چې یاد امراستا د قطر حیوانات له خوا شوی چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بي فصله کورنۍ وشل شي. بل خو کورنۍ چې مرسته تر لاسه کړي خو خادي نه دي او وايي چې مرسته ته زیاتره تل لري. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
اخوا ته ورته ودرې جوړه کړه دا چې صاحب راسته په غلطه ودرې اخوا ته ورسي بس دغه ځای سيدي
د دورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د افغاني سری میشتي د ټولنی دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستي د تر لاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د اورزګان ولایت د افغاني سری میشتي د ټولنې مشر مولوي سناول حق حقانی ویل چې نن دی په دغه ولایت کې د 425 بیوزله کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي. نموړی وای چې د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکی همکاري نن تر بیوازله کورنۍ پر رسول کیږي. شاغلی حکانی ویل چې په دې مرسته کې غوړی، اورجی، بورا او یو شمیر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته د قطر د هیواد څخه راغلی ده. 425 کورنۍ له فارد روزګان ولایت سره مشتر راغلی ده. 500 کیلو اورجی، 500 لټر غوړی دي او څلورش شارې شپږ دغه دی اوریجی دی او براد شنی چای دی دغه د لوبیا د مالګه د کټان سره ملګری دی. به خډیر شانې بده یو کټ تقریبا 8000 افغانۍ قیمت لري.
د افغانۍ سرې میاشت کې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په اروزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو دغه اړمن کسان چې په اروزګان کې دي له پامه غورځولي دي، ځکه د ده په خبره چې د اروزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دی زیاتوي چې د اروزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالیو زیات ځپلي دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سرې میاشتې دفتر ته ورغلي وه، داسې وویل:
سرې میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاجمن یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره، په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کورو کلي کې په من و نیمني په پور راوړي. دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور دغه دفتر ودان، کور دغه سرې میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا موسسه موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلیم دلته تیره خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم، پکا داسې وچ وړه و. د یوې میاشتې خوراکه لرم، نو شی ستام نه کار ډېر سره کمزور دی. در مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه، ده د مرستې والا ګړه دغه مجبوره خلک دي، لکه زه زیات
د مسه موږ ته راکړه. موږ ډېر زبېدلي وو، اوریا ډېر سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، د هر چا ته چکاټ ورکړی دی، د هر یو ډېر سره ستړي دي. دغه دی همدې سړي ته نه دي ورکړي چې اوس یې کار برابر دی، ضروریات ورته لري، په دروژه کې وروره، دا ډېر شی دی نه دی.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ختیز ولایتونو اوسیدونکي وایي د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکیتونو د بیا پیل کېدو غوښتنو یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې او له امله دوی ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکي ورسره د یاد هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکیتونو پیل کېدو ژمنې کوي، خو له همدوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. ختیځوال وایي د کابل جلال آباد پر لوی لاره د ټرافیکي پیښو نورو ستونزو سره مخ کیږي. د ننګرهار له هوایي ډګره د جمهوریت په 20 کلن دوره کې ځکه ملکي پروازونه نه کېدل چې پکې بهرني ځواکونه میشتو. دوی وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې ترې د هیواد دننه او بهر د الوتکو په وسیله سفرونه وکړي، خو په ختیځ زون کې د میدان شتون سره بیا هم دوی له یاد نعمته بې برخې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي رادیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کیږي، خو لا هم پر کړو وادو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډیر زیات وادي وشو، مخکې تیر نظام هم وادي وکړ، دغه طالبانو نظام کې تچې دا وي دا فعال شي، خو لیکن اوس پورې چې کم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لوی لاره د موټرو غنی غونی د سرک تنګوالی لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواخ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرکوالو ته یو رقم څنګه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول.
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بې فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان ریسکال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسولینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مشر مولوی عتیق الله وسیق هغه مهال ویلي وو:
انشاءالله العزیز په لنډ وخت کې به دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لارینه لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل: هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلند کړی دی. خپل ټول وخت یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلند دی چې دغه ولایتونه په هر برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل: پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تګ په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمانه اوبه لري. په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي، خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړی او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه و. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکی الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2024 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکي الوتکې پروازونه پیل کړي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکی الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوې چمتو کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او چغلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای جو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ازادي راډیو تاسو سره راغلي پیغامونه د روزي مبارک مې شپتړو اورو.
د روزي رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خلمو باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
نن مساعد دی کابل ولایت تنظیم نه هیو سیدونکو یما اذان چې وشي روزه پیرکیه په بولنی باندې متو بیا د منځن المنځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو او موږ په پیسنی باندې بعضی اوقات ملای او مربا خورو او بعضی اوقات هګی او روغانی خورو.
غنیما د زرمت ولسوالۍ نه تقریبا د روزي په سر کې راغلم. مریضانم راوړی دي دلته موږ راغلی وو د دوايي پیسې هم نه وي. نو اوس ماشاءالله ډېر سهولت د لیور خیریه بنسټ لخوا موږ ته روزمات تیاریږي. ټول ان شاء الله خوشاله ټول په یوازان.
د ازادۍ مېلمه خبرونه لرته.